السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. دغه خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. راپورونه وایي چې نن د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد هوایي ډګر ته نږدې د طالبانو پر یوه پوځي اډه کې چاودنه شوې ده. فرانس پریس خبری آژانس په بدخشان کې د طالبانو د یو سیمه ییز چارواکي له قوله دا خبر ورکړی دی. د چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط تایید کړی چې چاودنه شوې، خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. د چاودنې د علت په اړه هم تر اوسه څه نه دي ویل شوي. ویل کېږي چې د طالبانو ځواکونو د چاودنې سیمه کلابنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. د دې وزارت ویان متیو میلر پرون په یوه خبري غونډه کې دې پوښتنې ته چې آیا متحده ایالات به د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ له غوښتنې سره سم له افغان ښځو سره د طالبانو د چلند په اړه د څېړنو ملاتړ وکړي، په ځواب کې وویل د دې مشخصې قضیې په اړه څه نشي ویلی ځکه پرې خبر نه دی. خو زیاتې کړه واشنگتن بیا بیا ویلي چې په افغانستان کې له ښځو او نجونو سره چلند د خواشینۍ وړ دی. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیری او د افغان ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازی پر ایکس شبکې په جلا جلا بیانونو کې د ښځو د حقونو فعال بنفشه یعقوبی ته د زړورې ښځې د جایزې د ورکولو ستاینه کړې. کرن ډیکر لیکلي چې د ښځو او معلولو افغانانو د ملاتړ په خاطر له آغلی یعقوبی څخه مننه کوي. اورینا امیری د معلولو ښځو د حقونو د دفاع په خاطر هغه ستایلې ده. یعقوبی د حقو ښځو په ډله کې و چې پرون په سپینې ماڼۍ کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د زړورو ښځو جایزې ورکړل شوې. هغې چې نابینا ده په 2008 کال کې له خپل میړه سره په ګډه په افغانستان کې د رهیا په نوم یو بنسټ جوړ کړ چې نابینایانو ته یې روزنیز او د ځواکمنېدو پروګرامونه برابرول. د طالبان حکومت په هیواد کې د نیالګیو کینولو د کمپاین د پایل خبر ورکوي او وایي چې په تیرو دو کلونو کې میلیونونه نیالګي کینولي دي. با اختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي نن د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت د سرپرست عطاالله عمری له قوله خبر ورکړی چې وایي په تیرو دو کلونو کې د هیواد د سمسورتیا او ښکلا او د چاپیریال ساتنې په هدف 280 میلیونه نیالګي کینول شوي دي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په دې مناسبت ویلي چې کابل ته د پنشیر د سیند د اوبو د بهیر د اړولو هڅې روانې دي. هغه له کابل ښاریانو غوښتي چې د اوبو له بې ځایه لګولو ډډه وکړي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې افغانستان د اقلیمي بدلونونو له پلوه د نړۍ له لاسو ډیرو زیانګالو هیوادونو څخه دی، خو د اقلیمي بدلونونو له زیانونو سره سره مبارزې ته کم امکانات لري. په کابل کې هر کال په کاب میاشت کې د نیالګیو د کینولو کمپاین پیلیږي چې د دولتي ادارو تر څنګ عام خلک په کې برخه اخلي، خو خلک شکایت کوي چې د دې کمپاینونو له پای ته رسېدو وروسته اکثره کینول شوي نیالګي وچیږي ځکه ساتنه یې نه کیږي. او د ایران جنوب ختیځ سیستان بلوچستان ولایت نن سهار وختي یوې زلزلې ولړزاوه. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې نن وویل چې د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 15.4 درجې و. د دې ادارې د راپور له مخې د زلزلې مرکز د فناوج ښار د شمال په 65 کیلومتره واټن کې و او د ځمکې په 50 کیلومتره تل کې موقعیت درلود. د دې زلزلې د بشري او مالی زیانونو په اړه تر اوسه راپور نه دی ورکړل شوی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم کتلی شي. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسئلې په تفصیل اوریدلی شئ. افغانستان کې هغه لارې سړکونه بیرته پرانستل شوي چې وروسته یو واورو تړلی وو. له ورښتنو زیانمن بیا شکایتونه لري.
یو څه کومکونه شوي دي، خو هغه دوی دپاره بسنه نه کوي. وادي وشوي هسې غلونه وه او ټول په خپله مخه لاړل.
بزګران بیا ورښتونو خوښ کړي.
په واقعیت سره د خلکو امیدونه زیات کړه، د خلکو امید مخکې قطه و.
دا چې دغه ورښتونه د وچکالۍ په مخنیوي کې څه رول لوبولی شي د چاپیریال ساتنې د یو متخصص نظر هم پرې رااخلو. امریکا وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته هم دوی د افغانستان لوی تمویلوونکي پاتې شوي، خو کتونکي یې د مرستو بڼه ډیره ګټوره نه بولي.
کومکونه باید انکشافي کومکونه وي، باید پرمختیایي کومکونه وي چې دا د یو مملکت د پرمختیا باعث ګرځي.
او د بشري حقونو ډلو په ایران کې د اعدامونو پر زیاتوالي اندېښنه ښودلې.
د تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار می رحمت صافی سلامونه هم ومنې رازو د پروګرام د سر موضوع ته د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت وایي هغه لارې او سړکونه بیرته پرانیستي چې وروسته یو کې د واورې وریدن له کبله تړل شوی وو. د وزارت داسې مهال د خبره کوي چې تیر ونې د افغانستان د یو شمیر لوی لارو په ګډون د ځینو ولسوالیو لارې هم د واورې له کبله تړل شوی وي. بلخوا د طالبانو حکومت د اوبو او برښنا وزارت د کابل 15 متر ولسمې نیټې د افغانستان د سیندیزو حوزو په ځینو سیمو کې د اوبو د کچې د لوړوالي او د سیرابونو د راوتلو خبرداری ورکړی. تفصیل له امید ظاهر ملاور.
د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت خبر ورکوي چې په تیرو 4 ورځو کې د هیواد یو شمیر لوی لاړې او سړکونه چې د واورو اوریدنې له امله تړل شوي وو بیرته پاک کړي دي. د دې وزارت ویان محمد اشرف حقشناس نن په خپل اکسپانډر کلی د یو شمیر لوی لاړې او سړکونه چې په تیرو 4 ورځو کې د واورو اورښت طوفان او واورې خوېدنې له امله د ټرافیک پر مخ تړل شوي وو پاک کړي او بیرته پرانیستي دي. هغه له خلکو او موټر چلوونکو غوښتي چې د زیانمنونکو سیمو څخه د تیرېدو پر مهال د ژمني توکي او د وسایطو لپاره د زنځیر یا چاین له ځان سره ولري څو د دل قوله له زړه بوګنوونکو پیښو مخنیوی وشي. تیره او روانه اونۍ د سالنګ د لویې لارې په ګډون په نورستان، کونړ، غزنی، فاریاب، بامیان او فراه کې یو شمېر لوی او د ولسوالیو لارې د واورو او طوفانونو له امله تړل شوې وي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت بیا 13 ورځې وویل چې د واورو او بارانونو په پایله کې د غرخوېدنې او سیلابونو راوتو له امله 9 تنه مړه شوي او 10 نور ټپیان دي. د دې وزارت ویان ملا جانان سایق نن لښمنو سره سره په دې شمېرو کې د بدلون په اړه وروستي جزئیات ازادي راډیو سره شریک نه کړل. راپورونو پر بنسټ په دې ورښتونو او سیلابونو کې 610 کورونه هم تخریب شوي او نږدې زر سره ساروی هم لمنځه تللی دي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې د ورسیو بارانونو واورو له امله یې ځاني او مالی ځان لیدلی وای تاوانی شوي ډېر د خو مرستې کمې وررسېدلې دي. د نورستان یو اوسېدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي او 2 اونۍ وړاندې یې د کورنۍ یو شمېر غړي د واورو له امله د ورخوېدنې په پیښه کې قرباني شوي ازادي راډیو ته وویل
یو څه کومکونه شوي دي خو هغه دوی دوپاره بسنه نه کوي. هغه په ډېر په کمه کچه دي. دلته ډېر خلک راغله د مختلفو اداراتو نه دلته ډاډې ورکړه چې موږ به تاسو سره همکاري وکړو کومک وکړو. نو هغه جلې مرستې هم تر اوسه نه دي شوې. وادې وشوې هسې غلونه وه او ټول په خپله مخه لاړل. بیا نه چا پوښتنه کړې او نه تر دې دمه کومه مرسته شوې.
د بارانونو او واورو له امله یو بل لویه ستونزه د لارو تړل کې دوره چې خلک یې له بېلابېلو ستونزو سره مخ کړي دي. د پارون یو اوسېدونکی حیات الله
د دې وارخ له امله مختلف خلک هغه خلک چې علاج معالجي لپاره همدارنګه نور خوراکي اړین موادونو اخیستو لپاره کله همجوار ولایتونو ته سفر کړیو دلته بند پاتې لارې بندې شلاماله.
په ورته وخت کې د طالبانو حکومت او برښنا وزارت د قبل 15 متر ولسمې نیټې د افغانستان د سیندیزو حوزو په ځینې سیمو کې د اوبو د کچې د لوړوالي او د سیلابونو دراوتو په اړه خبرداري ورکړه. د وزارت په خپل اکسپانډر لیکلي چې د افغانستان په جنوب او لویدیځ کې د ډیرو بارانونو او واورو امکان شته چې احتمالا له امله د سیندیزو حوزو د اوبو کچه پورته شي او تر څنګ یې سیلابونه راشي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
اوریدونکو د همدې ورښتونو په مسأله کې پاتکی ګوراند درته د چاپیریال ساتنې له یو متخصص سره مرکه هم کوو چې له چاپیریالي پلوه دغه ورښتونه په سمانه خو اوس ورځو نورستان ته د نورستان مرکز پارون سودین کې وایي له تیرو پر لپسې 4 ورځو څخه د واورو ورښت د لارو بندېدو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په یاد ولایت کې چارواکي بیا وایي چې د پارون او اسداباد ترمنځ لارې ماښام ناوخته خلاصه کړي خو د برف کوچونو راتلو له ویرې موټرو ته د تګ راتګ اجازه نشته. نور تفصیل له روح الله انوري اورو.
د نورستان اوسیدونکو په خپل سیمه کې د زیات واورو ورخت او لارو بندېدو څخه شکایت کوي. د دوی په خبره چې له تیرو 4 ورځو څخه د واورو ورخت او خوېدو په وجه د پارون اسداباد عمومي لارې د هر ډول تګ راتګ پر مخ ترل شوی او ولسونه ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د پارون اوسیدونکو حیات الله
د دې وارخ له امله مختلف خلک هغه خلک چې علاج معالجي لپاره همدارنګ نور خوراکي اړین موادونو اخیستو لپاره کته همجوار ولایتونو ته سفر کړیو دلته بند پاتې لارې بندې شله امله او هغه خلک چې مریضان دي یا خوراکي اړین توکي ورسره ختمي وي او کلی کې بند پاتې دي او علاج معالجه د پاره او د رمضان مبارک میاشت قسمه قسم خوراکي مواد اخیستو د پاره کړی نه شو اتلی.
په نورستان کې د ټولګټو چارو ریاست مسولین به وای که څه هم چې په سیمه کې زیاته واوره ورېدلې او ځای ځای سړک ته راخویدلې و، خو بیا یې هم د خپلو وسایلو او شته امکاناتو نه په ګټه اخیستنه په دوو ورځو کې لاره پاکه کړې، خو د برف کوچونو راتلو له ویرې تر اوسه د موټرو تګ راتګ ته اجازه نه ده ورکړې. د یاد ریاست مشر مولوی احمد نبی عادل ازادي راډیو ته وویل
زمونږ پرسونل د الله فضل سره ساحې ته رسېدل دي، اخر ساحې ته مشکلات ختم شو، لار آزاد دی، سبا له ان شاء الله ټولو ته به اجازه ورکړو چې تګ راتګ لپاره. فلحال احتمالات د برف کوچونو شته، لار خو آزاد کړه، خو بیا هم واوره دلته ډېر ده، اکثر ساحو کې د برف کوچونو ډېر وو، نن ډېر ملګري ستړي دي، ستومان زه په خپله ساحې ته وتی یم، مشکل دی، خلک ډېر ولس خامخا ولایت کې مکمل خوراکي مواد شو یا نور دا مسائل ډېر مشکلات کې دي، او انشاءالله
تر اوسه په یاد ولایت کې د واورو اورښت او خویدو پیښو کې چاته د مرګ ژوبلې اوښتو کوم راپور نه دی راغلی، خو په گاون کونړ کې بیا د یوې کوټې د چت پریوتو پیښه کې وو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. بلخوا د ننګرهار چارواکي وایي د پچیرګام ولسوالۍ د اګام تنګي اړوند د سالېګل بابا ساحه کې په واورو کې 50 بند کسان ژغورلي دي.
په نورستان او کونړ کې مو د ورښتونو او زیانونو په اړه واوریدل، خو په شمال ختیځ زون کې بیا د پرله پسې ورښتونو له کبله بزګران خوښي کوي.
د کندز ښار اړوند د چرخاب سیمې یو بزګر جمعه ګل سیلاب ازادۍ روډې ته وویل د ولایت د غنمو د تولید ډېره برخه للمي ځمکې تامینوي او د واورې ورخ سره د کروندګرو اندېښنې رفع شوې دي.
دغه اوسنۍ برندګي چې وسوه دا په واقعیت سره د خلکو امیدونه زیات کړه، د خلکو امید مخکې قطه و. مشتی وطن په دیقانو مالدار باندې آباد دی، دغه برندګي چې وسوه دا وطن په برندګۍ باندې آباد دی، په واقعیت سره د خلکو امید سل په سده سو.
د بغلان ولایت یو بزګر سید رحمان وای د واورې ورخ لامل په غرونو کې طبیعي یخچالونه له واورو ډک کیږي او بیا په دوبی کې کروندګر د اوبو له کمښت سره نه مخ کیږي.
دا ډېر ښه برندګي و چې وسله د دیکانوی ته ډېر مپاترلې مالداروی تیرلې،
خلک ډېر په تشویش و، اوس خلک ډېر خوشاله وسله. دا خو ډېر ښه وسو چې برندګي وسله، خلک ډېر خوشاله دي په دې. ام د دیکانوی د خو هم د مالداری د خو زګو ته نام ورکې، دا ام دیکانوی ته نام مپات کې، ام مالداری ته.
د تخار د بنګي ولسوالۍ یو بزګر عبدالقادر بیا وایي د واورې ورخ نه یوازې کرنیزو کښتونو ته بلکې باغدارۍ او څیړځایونو ته هم ګټه رسوي.
انشاءالله کېنه برخې به برکت کې به دعای مردم بار امیدوار سیم کې.
د پرله پسې واورې ورخت له امله د بزګرانو شته اندېښنې رفع شوي. د دې واورې ورخ سره په غرونو کې یخچالونه هم له واورو ډک شول او په راتلونکي کال کې به موږ د اوبو له کمښت سره هم مخ نه شو.
د بدخشان ولایت د کشم ولسوالۍ یو بزګر حمیدالله هم ورته خبره کوي.
صرف زمستون اگر برف ذخیره شوه زمینای ما که معمولا
د واورې اورښت سره پر للمي ځمکو کرل شوي کښتونه نه متضرر کیږي او د غراز په غرونو کې د واورې زیرمه کیدو له امله د ځمکې لاندې د اوبو کچه هم زیاتیږي. د واورې اورښت له امله مضره حشرات او نور میکروبونه هم له منځه ځي.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس مولوی امان الله حسن وایي ورښتونه نه یوازې کرل شوو فصلونو ته بلکې باغدارۍ او څیړځایونو ته هم ګټه رسوي.
دا د حقینو لپاره د مالدارانو لپاره دا یو ښه زیری ده، ځکه دا په غرو کې په هغو ځایو کې ودیږي، هلته ذخیره کیږي، بیا د ضرورت په وخت کې کله چې اوبو ته ضرورت وي دوی بیا ویلې کیږي راځي. او بل د ځمکو لپاره هم دا ډېره مفیده ده، کومه حشره سي هغه د کښت او زراعت لپاره د ونو د هغو لپاره مضره وي هغه په دې کې له منځه هلاکیږي.
پر کندز سربیره په بغلان او تخار ولایتونو کې په پراخه کچه غنم وشولې کرل کیږي او د پورته یادو شوو ولایتونو 80% اوسیدونکي په کرنه او مالداري بوخت دي او د دوی اقتصاد هم په همدې لارو چارو تړلی دی.
و مې اوریدل چې په شمال ختیځ زون کې بزګران وروستیو ورښتونو ته خوشاله دي، خو تر وړاندې مو دا اوریدل چې په نورستان کې خلک دغو ورښتونو زیانمن کړي دي. نورستان کې څو ورځې وړاندې د غره خویدنې پیښه هم رامنځته شوه چې شاوخوا شلو کسانو ته پکې، البته شل کسان ووژل شول او یو شمېر نور کسان پکې ټپیان شول. دغه راز په ټوله کې هم دغو ورښتونو په افغانستان کې شاوخوا شل څلوېښت کسان مړه کړي دي. دا چې چاپریال ته دغه ورښتونه په څه معنا دي او له وچکالۍ سره یا د وچکالۍ په مخنیوي کې څه رول لري، د همدې موضوع د تفصیل لپاره یا د تحلیل لپاره د چاپریال ساتنې متخصص خلیل احمد نادم را سره سټوډیو ته وصل دی. نادم صاحب، ستړي مشئ، دغه ورښتونه چې اوس کېږي په افغانستان کې له چاپریال سره څه مرسته کولی شي، سره له دې چې ځینو ته یې ستونزې زیږولې دي، ځینې یې خوښ کړي دي، اما که اصلي بحث ته راسو، کرنه، اوبو لګول دا ټول یو له بل سره تړلي موضوعات دي، وچکالي هم، اقلیمي بدلون هم، دغه ورښتونه چاپریال ته څه پیغام ورکوي؟
سلامونه تاسو درنو اوریدونکو ته. موږ په دری کې یو متل لرو، وایي مثلا د کابل پیسې کې، وایي کابل بې زر باشد بې برف نه. زه بیایم چې افغانستان بې زر باشد بې برف نه. په دې چې تاسو وګورئ، واوره د ورښت خصوصا واوره یو الهي نعمت دی چې ډېر فائدې لري، ډېر ګټې لري. اول دا چې د یخچالونو چې دي د واورې پروسه دا ډکېږي چې په مرور زمان په دوبي کې بیا دا ویلېږي او بیا اوبه ورکوي، هم سیندونه ډکوي، هم خلکو ته هم زراعت دپاره، هم شي دپاره. بل دا چې واوره تاسو پوهیږئ چې دا د مځکې لاندې هغه میکروبونو هغه آفات مضره شیان چې دي چې د زراعت دپاره ډېر مضر دي، هغه د منځه وړي. دریم دا چې دا د مځکې لاندې اوبه زیرمه اضافه کیږي او هغه نور چې پاتېږي بسطلا تبخیریږي، بېرته د باران په شکل باندې بیا راتویږي. هم پیسې د سرسبزي سبب ګرځي چې دا د چاپریال ساتنې په برخه کې ډېر ګټور دی. بېستلا افغانستان به داسې یو هر هېواد کې چې دا ورښتونه وي، دا خو سرسبزي رامنځته کوي او اکسیجن رامنځته کوي او ډېر ګټه رسوي او د زراعت دپاره هم ښه دی، د مالداري دپاره. متاسفانه چې په افغانستان کې امکانات د دې نشته. تاسې وکتل چې څومره په اصطلاح حیوانات لکه پسونه لکه وایي دا د منځه ولاړه. دا دې دپاره چې خلقو آمادگی نلری چې
نادم صاحب زه همدې مسلې تر اطللم کوم راپورونه چې ما وکتل په افغانستان کې شاوخوا څلوېښت کسان مړ شوي دي په تیرو څو ورځو کې د ورښتونو له کبله. په ګاونډ پاکستان کې هم راپورونه وایي چې پنځه دېرش کسان د همدې واورو ورښتونو له کبله مړ شوي دي. یعنی په ټوله کې اویا کسان یا له اویا کسانو زیات په افغانستان او پاکستان کې د همدې ورښتونو له کبله تلف شوي. لامل یې څه کېدلی شي او د افغانستان موجوده امکاناتو ته په کتو څه کول په کار دي کلیوالي خلکو ته تر څو د دغسې ورښتونو پر مهال دوی خپل ژوند یا خپل سر خوندي وساتي؟
اول دا چې خو دا کلیوال دا خلک بچا چې دا خامه کورونه لري، دوی خو ملامت نه دي، خو د دوی واسه دغومره ده. دا دولتونه پوری ارتباط لري چې مثلا په هغه وخت وروخت نسته په دوبي کې دوی سروي وکړي، مثلا شاروالي د ولسوالي شاروالي کلو ته ولاړ شي وګوري چې کم کورونه آسیب پذیر دي، په دې حالت کې څنګه کولای شي دوی ته مرسته ورسوي چې خپل کورونه داسې جوړ کړي چې د واورې د سیلونو په مقابل کې په اصطلاح مقاومت ولري، هم د سیل په مقابل ګران شي. په دې چې افغانستان کې داسې تاسو وګورئ مثلا بارانونه سوي دي، سیلونه راغلي دي، کورونه مځکې وران کړي دي، بیا داسې امکانات دولت نه لري چې دلته مثلا پخوا مونږ په جیوډیزي او کارتوګرافي ادارې کې کامرې درلودې چې په اندېش تیاری کې نصف پس له سیل به د ادارې کشافان به پرواز کوله، هغه ساحې چې سیلونه راتله هغه ساحې ټول عکسبرداري کوله. دا یې خووله د کوم ځای سیل راغلی، تر کوم ځای رسېدلی، څومره تخریبات درلود، د کوم ځای دا تخریبات شروع کړي، کوم ساحې آسیب پذیر دي، د دغه معلومات په چوکات کې.
بله، او خپل خلک هغه نادم حکومت خو اوس هغه د ډېر ستونزې ورلغاړي دي، شاید دغه له واسه پورته وي چې دغه کلیوالي سیمه کې دغه سروي وکړي او مرسته وکړي. خلک څه کولای سي، خصوصا هغه کسان چې مثلا تګ راتګونه کوي د هغو لارو په سر چې هلته پکې د واورې ښویدنه پکې ډېر رامنځته کیږي، یا هم سیلاونه راوځي؟
خوب، اول خو زه تاسو ته وایم چې خلک بیچاره دي. خلک دی ګوله ډوري د پاره دی بیچارګان راوځي، د بوټو د دغه د پاره چې تکم ځای کې د پخولو او د تودوخولو د پاره بیچارګان وځي. دوی خو معلومات نه لري بل دا شي هغه دوی داسې امکانات نه لري چې د هوا د حالات او د وضع نه خبر شي. نه ټول خدای امکانات نشته تلویزیونونه ورته چې مثلا دوی ته معلومات وشي سبا یا بل سبا څومره اورښت په کوم ځای کېږي څومره واوره کېږي. نه چې دوی د دغه معلومات په حساب باندې ځان ګوښه کړي او دغه نشي. بل دا چې دا سړکونه چې په افغانستان کې دي دا غیر استاندارد دي. مثلا صعب العبور کوتلونه ځایونه چې دي هلته افغانستان خو متاسفانه چې داسې کار نه دی کړی چې هلته تونلونه جوړ سوی وای چې تونل له لارې مثلا موټرانو دا ترانسپورت رفت آمد کړی وای چې دلته ضرر نه وای رسېدلی بند نه وای پاتې. هم دومره مصارف د دولت هم نه کېده چې هر ځای بولدزرونه واسطې او څومره مصرف وي ته د لارې پاکې کړي. یعنی دا کار هم په افغانستان کې دا ضرورت لري چې یو تحقیقاتي مؤسسات وي چې په دې باندې څېړنه وکړي او دوی سروې وکړي هم د ترانسپورت په برخه کې هم د لارو جوړولو په برخه کې. هم مثلا ګوره چې غرونه شوهیږي څومره نفر مري دا خو د تحقیقاتي مسایل دي چې په دې باندې باید غور وشي باید کار وشي.
ډیره ډیره مننه کور ودان د چاپیریال ساتنې متخصص خلیل احمد نادمو چې له ازادۍ راډیو سره یې د وروستیو ورښتنو پر ګټو او دا چې د ولس او حکومت مسؤلیتونه سي دي خبرې کول.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د بشری حقوقو ډلو په ایران کې د اعدامونو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ویلې دي چې په اسلامي جمهوریت کې له 2022 کال راهیسې د اعدامونو په شمیر کې 30% زیاتوالی راغلی. تفصیل له احمد تکلاو.
د بشری حقوقو دوه مدافع ډلې وایي په ایران کې په تیر یو کال کې لږ تر لږه 1400 کسان اعدام شوي چې له 2022 کال راهیسې په سلو کې 30% زیاتوالی ښیي. د ایران د بشری حقوقو ډلې او په ګډه د اعدام پر ضد په پاریس کې ډیره ډلې په دې هیواد کې د اعدام د سزا په اړه په خپل ګډ کلنی راپور کې چنن خپور شوې لې چې چارواکو د ټولو اعدامونو په سلو کې 15% نه دی اعلان کړي. دوی وایي د اعدامونو اصلي شمیر ښایي تر دې ډیر زیات وي ځکه لسګونه نور موارد د دقیقو جزئیاتو د نشټوالي یا د دوو سرچینو په وسیله د هغو په تایید کې د پاتراتلو له کبله په راپور کې نه دی راغلي. د ایران د بشري حقوقو د ډلې IHR مشر محمود امیری مقدم پر راپور کې ویلي دی چې په ټولنه کې د ویرې خپرول په واک کې د پاتې کېدو لپاره د رژیم یوازینی تګلاره ده او د دې لپاره د اعدام سزا د دوی تر ټولو مهمه وسیله ده. IHR ویلي چې په ایران کې په تیر 2023 کال کې 411 کسانو ته د مخدره موادو په اړوندو قضیو کې د اعدام سزا ورکړل شوې چې دا شمیر د تیر کال پرتله 2 ځلې لوړ دی. په ایران کې د اعدامونو په شمیر کې ناڅاپي زیاتوالی راغلی او د بشري حقوقو مدافع ډلې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې او د تیر 2023 کال د اعتراضونو په اړوند د اعدامونو زیاتېدو ته اشاره کوي. د پراخ اعتراضونه د پولیسو په توقيف کې د بشپړ اسلامي حجاب د نه مراعاتولو په تور د 22 کلنې پیغلې مهسا امینی تر مړینې وروسته پیل شول. د ګډ راپور له مخې ایران 22 ښځې هم اعدام کړي چې دا د نړۍ د بل هر هیواد پرتله د ښځو د اعدام لوړه شمیره ده. راپور یادونه کوي چې د اقلیتونو تناسب هم په اعدامونو کې لوړ دی. سنی بلوچستان د ایران د وګړو یوازې 15% جوړوي په داسې حال کې چې د اعدام شویو بلوچستانو شمیر 168 ته رسیږي چې د ټولو اعدامونو په سلو کې 40 جوړوي. په دوی کې تقریبا ټول د مخدره موادو په اړوندو قضیو کې اعدام شوي. راپور زیاتوي چې ځینې اعدامونه په پټه پرته لدې چې د مجرم مدافع وکیل یا کورنۍ خبر وي ترسره شوي او ځینې نور د رسمي رسنیو لخوا نه دي اعلان شوي. په داسې حال کې چې د اسلامي رژیم د قوانینو له مخې د مجرمانو مدافع وکیل ته باید د اعدام د حکم له تطبیق مخکې خبر ورکړل شي. په ایران کې له 2015 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره تیر کال د اعدامونو یا اشد مجازات شمیر له 800 واوښت. د بشري حقوقو د ډلو د راپورونو لمخه ایران د اعدامونو د شمیر لپلوه لچین روسته د نړۍ دوهم هیواد دی.
ل خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو خو دا به هم ووري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو له وخت رسیدو وروسته واشنگتن افغانستان ته د بشری مرستو تر ټولو لوی چمتو کوونکی هیواد دی. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان بیا له افغانستان سره د امریکا مرستې په اوسني وضعیت کې اغېزمنې بولي، خو ټینګار کوي چې افغانستان د اقتصادي بنسټونو د پیاوړتیا او د خلکو د ژوند د ښه والي لپاره پراختیایي مرستو ته اړتیا ډېره ده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند میټیو میلر وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته واشنگټن لا هم له افغانستان سره د مرستو تر ټولو لوی چمتو کوونکی هیواد دی. هغه د دوشنبې په ورځ د مارچ په څلورمه په یوه خبري غونډه کې زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو دوام ته ژمن دی. میلر دا هم وویل د دغو مرستو دوام د افغانستان د لوی اقتصاد پورې اړوند مسلو سره د مبارزې یوه لاره ده. د هغه په وینا امریکا په تیرو دو کلونو کې له افغانستان سره څه باندې $2 میلیارد مرسته کړې ده.
متحده ایالات د افغانستان د خلکو ملاتړ ته ژمن دي. یو له هغه لارو څخه چې موږ دې کار ته دوام ورکوو د لویو اقتصادي مسلو حل کول دي، کوم چې د اوسني بشري وضعیت لپاره اغېزمن اړین ثبات چمتو کوي او د ډېرو هغو مسلو په کمولو کې مرسته کوي چې نن ورځ په افغانستان کې د بشري ناورین لامل کیږي. موږ افغانستان ته د بشر دوستانه مرستو تر ټولو لوی چمتو کوونکي یو او د 2021 کال اګست مو د افغانستان خلکو ته د ژوند ژغورنې او دوامدارې مرستې په برخه کې له $2 میلیارد څخه ډېرې زیاتې مرستې کړي.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان د دې ترڅنګ چې له افغانستان سره د امریکا مرستې په اوسني وضعیت کې اغېزمنې بولي، خو ټینګار کوي چې افغانستان د اقتصادي بنسټونو د پیاوړتیا او د خلکو د اقتصادي ژوند د ښه کولو لپاره پراختیایي مرستو ته اړتیا لري. د دوی له ډلې محمد بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل د امریکا د متحده ایالاتونو مرستې په افغانستان کې د بېوزلۍ د لا پراخېدو مخه نیولې، خو بشري مرستې د افغانستان د خلکو په اقتصادي وده او د ځان بساینې په برخه کې اغېزمنې نشي تمامېدلی.
کومکونه باید انکشافي کومکونه وي، باید پرمختیایي کومکونه وي چې دا د یو مملکت د پرمختیا باعث ګرځي. موږ په اوسني وخت کې د هغه کومکونه چې دوی د بشري او خیریه کومکونو په نوم باندې رالیږي دا د واړوي پرمختیایي کومکونو ته چې موږ د خپل متخصص با تجربه مسلکی کادرونو په مټ او توانایي باندې دا د افغانستان د آبادی لپاره په کار واچو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر هم د دوشنبې په ورځ د مارچ په څلورمه په کابل کې د ملګرو ملتونو له یو چارواکي سره په خبرو کې ادعا وکړه چې لوږه، بېوزلي او بیکاري دوی ته د پخواني حکومت څخه په میراث ورپاتې دي چې کابو کول او له منځه وړل یې وخت او زیاتو امکاناتو ته اړتیا لري او نړۍ باید له انساني پلوه افغانستان هیر نه کړي. خو نړیوالو سازمانونو په خپلو راپورونو کې تل ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته اقتصادي ناورین، بېوزلي او بیکاري بېساري کچې ته رسېدلې ده. په افغانستان کې یو شمېر خلکو هم په وار وار ازادي راډیو ته ویلي چې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته د دوی اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر سیګار د سلواغې په میاشت کې د دغه هیواد کانګرس ته په خپل درې میاشتني راپور کې ویلي و چې امریکا له افغانستان څخه له وتلو وروسته له دغه هیواد سره په بېلابېلو برخو کې 12.1 میلیارد ډالره مرسته کړې ده.
اوریدونکو، په همدې راپور سره د دغه ماښامنۍ خبري مجلې د پای شېبو ته نږدې شو. روسه دری خبری مجله له یاد مباسي، خو په پاتې څو شیبو کې ستاسو پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. اله دا شی د ازاده رادیو سما د پیغام نشر کړي. موږ طالبانو د مشرتابه څخه او د لوړپوړو چارواکو څخه په کلکه دا غوښتنه کوو چې ننګرهار ولایت ته ډېره زیاته توجه وکړي. د ننګرهار ولایت په ادارو کې اداري فساد هاوش ته رسېدلی. قسم دی چې هغه پخوانه فساد شوی دی. د جمهوریت د وخت په نسبت اوس چې دی اداري فساد ډېر زیات دی. هغه به بیا هم پیسې لګي چې دی پټې اخیستې دوی شکونده که د ښکاره ښکاره اخلي. اله دا چې تاسو ما پیغام نشر شو.
السلام علیکم. زابل ولایت شمیزو ولسوالۍ له سرحدي زنجر څخه تاسو سره په اړیکه کې یم. ورور شمیزو ولسوالۍ کې د تېرې چهارشنبې په ورځ د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ډلې طالبانو له یو شمېر ځوانانو سره زور زیاتی وکاوئ. خبرداری البته دا ښه کار ده چې ژره پرېښول په اسلام کې شرعي کار ده، خو دا وهلو ډبول او یو دم ناببره حمله دا بالکل جبریت خواته. نو زموږ دغه پیغام دې ورسېږي لوړو مقامانو ته. سلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.